احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیې په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لارې پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,800,000 کسان ژوند خورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپل بدرېخه همکاري کوي. د بشري نړیوال سازمان یو کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال مچولا ویساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخي کمپاینری سمیره حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سری نیول کېدو شپاره سروزی پوره شوې دي. د مچولا ویساده کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد آزادي رډو ته ویلي ویساد ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15,000,000 امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لورې دوه فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللې نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پرون سه‌شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بیوسله هیواد دی له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوټیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړه او ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې
لکشن مومنا مې ته په وجو د تجربه را سم ریپس مزوري خو سر په کور کې را سره
پوس پو و دي نه بي د سوي امان مې دي تاس.
د ملګرو ملتو یوې ادارې په افغانستان کې لوږه په تیرو شاوخوا 25 کلونو کې به ساره ګڼلې. پر دې مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخه نیولې، د شزینه حقونو د فعالې نظیفې حق پال نظر اخیستې.
فکر کوم یو څه ډیپلوماتیک عوامل هم
دي. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې هم پکې له لیکوالو سره شخېدلې، هم پکې کیسه لرو، هم شعر او هم داسې مطالب.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
افغانستان له بي سر قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې دا قحطۍ بي سر ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او وایي په تیرو 25 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسیدونکي فرشته وایي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه خو بېرته ناامیده کور ته ستنه شوې ده.
داکشن مومنه امه چې په وژو د تجه را سم ریپس مزوري خو سر په کور کې را سره وسی جا خور کې خپل لا کړه لګي بودې مرته تلا سر کړي دې مرته تلا سر کړي برته د غینې امین درالو الله کړه داکشن مومنه امه چې د وژو خوسته کې کېږي دا یم نیم کال زې لرم دا بل چې شي نه لرم ته سم نیول زې د یم سکوټ واسنه نه لرم چرواخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری وم جاړم ناشته يم
بل افغان مور ارزو وای دل وژي بي وزلي او اقتصادي ستونزې لکبله حتی په کور کې ل خپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناس دي
ما زون دغن خراب دی والا مر ما ودق یتمان دنه نبی مبارک د اما سام تل مر دراولی سفران جن دریا ور شاد پر دان د اخی کنه دریا ور د مزکان د وام بک ما نه را کی ای وروره کده اسمان دی ماوی تر زه مړ سم سړی د یتمان ممرش دا نه د سکم چې د بل کالی رات ول و مور وره د بل چای رات ول م د چای پرون کبه ما زر د بازار نه غوسی ما دی قران کبه پس پوس پو ودی نه بی د سوی یمان می دستاس
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او له ځینو هیوادونو سره په دې باب خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. د دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د WFP د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. تبلیغی پر خپل فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو له کارکولو څخه منع کوي اغیزې ارزوي. په افغانستان کې د تبلیغی د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونې داسې وخت کې چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې خپل کارکونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخت دی د می میاشتې تر 15 نیټې خپلو دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کارمنه کړې. په ځواب کې یوناما له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نور ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړي چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4مه په ننګرهار کې د یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یوناما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15مې د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترینه دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګون ده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل دا دی او په څنګ کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي، معنا یې دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک کې دي، او دوی کولی شي چې 40 میلیونه افغانان او خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولي دي، او دوی هر څه چې وغواړي کولی شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکړي.
که د ښځو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي، په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې، په خصوص په هغه ښځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري، اغیز به یې ډېر ژور وي. ځکه چې دغه ښځینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې ښځو ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډېره محافظه کار او سنتي ټولنه ده، او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او مونږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې مونږ کونډې لرو، مونږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستي او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څوک کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي، زه فکر کوم که چیرې د دوی سختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13 میاشتو کې تر یو حده پورې لیوالتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري، او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه و لکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړې د قندهار د ډلې څخه دی، او څنګ کې یې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې مونږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اتا د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال:
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د وی مخالفې ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوی دی. د افغانستان جنو پیژندل شویو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي ښولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې:
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی: اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر روژل کېدو خواشینی ښولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وشل شوي دي. خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو، څو واره دنده بدله را بدله شو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل: شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د آزادۍ جبهې په نوم ډلې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام.
پس امای خوب پا قدیم که با بگو پا دول بخیدو.
اوز دادود چرنگ دی؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وایي:
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوي سیمې د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوي.
نوي او تازه اتلس دنیا تاریخي بدی یا تاریخي سیمې مرسبتو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په وروستیو کې مو د نورستان په کامدیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبی مجله پروژه کې له یوه کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمي ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې بوګو په ډول وخیدو وست موبایلان دی دا ساتونه دی زنګی په غبونی وخیګو دلته دا موږ تاسو ډمان ورته وایو دا نور ورته وایو وخت به تعین وسی په دونی مبوجو په دوو بجو دوی براوته سی په دکلی کې دا شوخو کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده په سیمه
شمسدین هم تقریبا شپېته کال عمر لري نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو هغوی به خلک په اسلامي تراویشول خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې
پخوا خو خلک وکېدل خپل چرګان درلود هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله اوس خو موبایلان راغلی دي ساتونه دي هغه ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د په اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو لیکوالانو سره شخېدلې يم انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخت په جنت کې تخلیق دی مخکې تر دې چې د دې شپاړل شوي کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی دا د دوی څلورم ناول دی تر دې مخکې ځان مرګی د ولسمشر فرمان او ځورونکي ناولونه چاپ شوي وو همدارنګه ځلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي دوزخ په جنت کې ناول په وروستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 216 مخونو کې خپور شو ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی د ډاکټر سخم څخه به واورو
تفاوت یې په څو شیانو کې دی یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي ریالیزم کې شته او څو ریالیزم کې شته او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستېږي چاوه کېږي چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي دغسې تفاوتونه دي بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونو کې نګه تخیل دی یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته دي لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي که نه
تاسو دوه خبرې وکړې یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل لورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و اوس څرنګه داسې شو
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی د جنت یو متفاوت تصویر دی. نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوئ په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندی لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکی قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیشې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغیر یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکی ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څرنګه چې توضیح کړه زمینه ورته برابره شوې ده، لیکن دغه زمینه که بیا برابره شي او دی بیرته هغه خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوئ چې لوستونکی به داسې احساس نه کړي چې څرنګه وشو، او بیرته دا زمینه سازي خو هم سخته ده؟ آیا دا زمینه سازي تاسو په تفصیل کړې ده، او کنه یوازې مو همدا ویلې دي چې دا اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پېښېږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلاش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي دغه اصلي کرکتر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه یې وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري خو حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، خپل ژوند خپل سترګو ویني. یعنې دا په حقیقت کې دغسې فلاش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې دي. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، دا خو لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلاش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط حساب؟
فلاش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلاش بکونه اوږده کوي؟ د فکرم کاو چې دغه برخه هم متفاوته وي او که نه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم داسې راخلي؟
اصلي خبره دا ده چې زما هدف خو دا دی چې د دغه کرکتر هغه احساس وښیم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کېږي؟ دا هغه وخت کېږي چې ده ته خپل تېر بیرته وریادېږي، خپل پخوا زمونه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کومو لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېرې واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوي دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. لدوی څخه باورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه چې د ناوړو کورنۍ او اقتصادي سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړۍ د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلق چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بېدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز ژبه، کرکټرونه او د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډېر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډېر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېر حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درک کولای شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلی خوا د دې ناول تخنیکی برخه ژبه کریکټرایزیشن یې، او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بله دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې موږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پوهنتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یوه څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه شپړلې او خبره کړې دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. د 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرخاني څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژبه ژباړلی دی چې هلته یې نوان دی الانسان
کلمه. کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تیر کړی هغه تجارب راخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا هر څه کړي دي پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه زه یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ازښت ډیرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډیر وخت د مونه واخیسته کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډیر نه وه تقریبا یو سل شپتا او یا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډیر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پیژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دې برخه کې وګور سره کومک وکړو بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې به یې مسره کومک وکړو. ایمانه یې لږ ډېر وخت وخت
د ښاغلي فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپیژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار پوراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وایي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاکی افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شین پلاسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لیږلې دي. د لیچ زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسانو لیږل د مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لیشوي چې نوي او تازه اتلس دنیا تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلی دا زموږ قوي وطن په د یو مل چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي یو مل ته د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم د بل ځای څخه راځي، د هغه شي دا ولایت یا د هغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نپاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کېږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدي راډیو ته له قاچاقوړونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي، د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوي ولو بیا قاچاق مخه نیول شوي ده. تر خپل امنیه قانوني پورې رسولې د غوښ خموش همغږي باندې چینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، داسې تاریخي قدم قدیمي وقدري مخینه لري، لکه مثلا یک سیمه ده هغه چې محمد عقی ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدې دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباسي صف کې ولسوالۍ کې مولانا صف سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغه سیمه په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کومه د کاپرکور چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغه سیمه د برکی برک ولسوالۍ کې د تخت جم شیر چې دا اول ټکو تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا چې نور هم چې نورې وې علاقه ست دي چې داخلي او خارجي سره نه راځي دا ورې دا نه کیږي.
مننه رئیس، تاسو څنګه پیګئ چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولای کی څنګه چل؟
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ نه چې کله دوی راځي سیمه ته یو دې سات باندې رسې تر راځي به موږ په اجازه باندې لري مکتو تاسو نه لري اره سوسی لوګا تر دی دي سر پرهندي جاجينه د سر دي وره دي کنه که نشي تلای نو ته مونته درکې شي خلک کمر دي زیات تر دي.
آیا ویلی سوسی په داخلي داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراسي شاخه نور ولایتونو دي، نو هتا دي قندار دي لمن خلک کمر دي چې وسنه دي کابل خاطر راغلي دي. خلک چې راجوته نه یې راغلي نږدې ولایتو کې لرې ولایتو کې عموما کې د نږدې ولایتو خلک راځي، او په خارجي اتباعو کې بیا فرانسي خلک زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته مونته راغلي وو، او داسې نورو هېوادونو شته دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي،
بل پښتانه میدان د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لرئ؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لرئ که نه لرئ؟
نه هم د دې هوټلونو په برخه کې دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جا شوي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت ته دوی روزمره راځي، هر شی راشي موږ سره خپل هغه مکتوبې سوري جراسي سره وکړو ماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري ریډن کوي دي ځینې ودا سیمه چې دوی بشکا کابل ته وړي یا سهار دلته بیا راځي کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي، او خورا هم په لوګر کې هغه ځای دی د دوباش ته پاره د شپې شي دوی لپاره یو ټولونو د شنور د شي د اوسېدو ځای نه مهاله سی او شش کوین سره دې باکم کارو کو تر څو دې کې شپې وشي نو اسمه په لوګر کې وځي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کېږي؟
مونږ په لابل ورځې نشکر اسلامي مهارت راغلی ده سیمه کې، مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم لري، د مجران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، داسې استخبارات کومه جرا شي دي. نو سره مونږ اور وخت وخت باندې مجلسونه کوو، د ویښه کمنډي ادا کوو چې سیمه باندې زوته په لاس او نو لري هغه قانې کیندلې نه کېبل داسې نو موږ تکامل نه دا مړه کړی دی ولا سم سره همکار په دې برخه کې. او مثلا کې مونږ اوس تقریبا څلګونو تنه اسکر لور ولته مخاطبین لرو، هیڅ قسم تشویش موجود نه ده. او لا هم لکه سره څه پوهې شي شکایت مونږ نه راغلي چې په یو تاریخي سیمه کې دا شی بستاني سیمه کې چې لاس وهنه کړی بیا بل داسې یو مشکل موجود دی. مکمل اطمینان به مونږ باندې مبارک مطمئن دي.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو. خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره، تر پسې یم له کوره در په دره، ته بایللې مینې یاد خدای دې مړکه، سره لمبه وې نن مې پورته سوې له سره، تل دې دغسې زموږ سترګو کې اوسې، پرې دې نه وځې د غرور له دې کمره، څه په غم لړلې شونډې کړي خندانې، زار دې ښکل یا د خندا له دې هنره، دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي که د ځان په اړه وکړمه خبره، زه له هیچا ګیله نه کومه ماته، هره سخته در راپېښه له باوره، اوس حیرانه یمه غم په څه غلط کړم، نه نشه خوند راکوي او نه سندره.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدل شي. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو په ټوخي کې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دی دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته وله حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیر لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، د مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده، راسره په عذاب مې کړې، سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم، له وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به د زوی او پلار نقل کاوه، یا به د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در باندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و. د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیماني راغله. په خندا مې ور غبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، ټوخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه، شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه؟ د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دوو نورو یاد ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشری به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل: کاشکې هغه وي. ساعت ته مې وکتل، او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلېز یوه نر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې. ما ته یې پام نه و. بېرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ. د ده سترګې پټې وې، پر هاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهاری هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې، چې هر کال به پاچا، د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل، او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و، او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و، چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح‌الله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د څیړۍ او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یوه ښکلې ودانۍ هم آباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې، او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو، او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي، دا ښکلې بڼ ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وه، د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله، او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼ ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه ده دوباره آباده کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه چې بیا په 2009 کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب دی.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه ځمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ځمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ، شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړې ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم. شدیوی